السلام علیکم وخت د سحر لس بجې زموږ غک د مشال رادیو نورې قربان مو زه نجیب امیر یم او په دې یو ساعت کې مهم راپورونه درته لرو. په پاکستان کې د سیلابونو تاوانونه، د اسلام آباد د مظاهرو وروستی حال، افغانستان کې د جنسي تیری کوونکو په سزا نیوکه او نور موضوعات راسره دي او مرکې هم لرو. خو راسره اوسه په سر کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ تازه خبرونه د مجید بابر نورو.
رومبه د مشال د خبرونو سره ټکی په پاکستان کې دراغلو سیلابونو لکبل 201 دیش کسان مړه او 3500 نور جوړول شوی. د هند بهرنو چارو وزیر سوشما سوراج بنن کابل تزي د شام د احرار شام د یاغیانو د مشرانو په غونډه کې 14 د دې ډلې د مشر په ګډون یو کم دیش تنه وجلی. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان په پنجاب، کشمیر او گلگت بلتستان کې د راغلو سیلابونو له امله د مړو شمېر 201 ته ورسېده. چارواکي د 3500 نورو خلکو د جوبل کېدو هم وایي. د چارواکو په خبره په دغه مړو او جوبلو کسانو کې د زیاتره تعلق د پنجاب سبي سره دی. تېره ورځ د پارلیمان ګډې غونډې ته د بنا پر مهال وزیر دفاع خواجه آصف د دغو سیلابونو له کبله د تباهۍ تفصیل وړاندې کړو.
436,000
کی آبادی ڈائریکٹلی دے وی دے سیلابونو نیخ پنی غسلور لکا او شپگ دے زر خلق آغیز من کڑی. تر دا محال سد پاس آتل زر خلق جغورل شوی او دا محال سد پاس دو زر خلق پہ امدادی کیمپنو کی میشتی. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف سره د کتو پر مهال نوموړي ته د 100 کروڑ روپو چک حواله کړی. څو د کورونو بې ځایه شو او همدارنګه د سیلاب د پلو سره د مرستې په توګه ترې کار واخیستل شي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیسې د صوبایي حکومت او خلکو په استازیتوب د پوځ مشر ته سپارل شوي. د پاکستان په لاهور کې چارواکي وایي چې تیره ورځ په دغه ښار کې د ماسپخین د مانځه پر مهال د یو جومات د چت راغورځېدو له امله د مړو شمېره 40 ته ورسېده. چارواکي وایي چې د پشکال د بارانونو له امله د دغه جومات د ودانۍ ډانچه کمزورې کړې وه چې له امله یې چت وغورځېدو. چارواکي په دې باور دي چې د دې پیښې پر وخت په جومات کې 10 منځګزاري موجود وو. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ووټونو د بیا شمیرنې او پلټنو تخنیکي کارونه بخایي د روانې اونۍ تر اخره بشپړ شي او بله اونۍ نتیجې اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې دا مهال د نتیجو د اعلان لپاره ځانګړې نیټه نشي ټاکلی ځکه چې کارونه لا پاتې دي. د دغه کمیشن ویان نور محمد نور تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل
احتمالا په فزیکي ډول باندې تخنیکي کارونه د دې اونۍ تر پایه پورې بشپړ شي. ولې یو بله برخه پاتې کېږي چې هغه د شکایت کمیشن مربوط کېږي او وروسته د هغې څخه دغه فیصلې او پرېکړې چې راځي باید سیستم کې عملي شي تر څو نهایي پایلو ته زمینه ورشي.
د تخنیکي کارونو له بشپړېدو وروسته به د شکایتونو لپاره امیدوارانو ته 40 ساعتونه د اعتراض لپاره وخت ورکول کیږي. بیا به 40 ساعتونه د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن په دې کار کوي. له هغې وروسته به دا پریکړې سیستم ته داخليږي او بیا به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه اعلانېږي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون د افغانستان د ولسمشرۍ په مخالف امیدوارانو د یو متفقه افغان حکومت د دې ویرې د جوړولو غږ کړی چې د ټاکنو نه پس تشدد ته لاره هواره نشي. د بان کی مون لخوا د اپیل په داسې حال کې شوی دی چې د ولسمشرۍ د ټاکنو یو امیدوار عبدالله عبدالله د هغو څه د پاسه 2 میلیونو ووټونو د نتیجو قبلولو نه انکار وکړ چې دا مهال یې پلټنې د نړیوالو څارونکو په نګرانۍ کې روانې دي. د ووټونو د تفتیش نه پس د نتیجو د اعلان نه مخکې د عبدالله عبدالله او اشرف غنی ترمنځ د اختلافاتو له وجې هغه امیدونه په کمېدو دي چې د امریکا په منځګړتوب د یو ګډ حکومت د جوړېدو په لړ کې دغه امیدواران پې سلا شوي وو. د هند بهرنو چارو وزیره سوشما سوراج به افغانستان سره د ګډو همکارو د خبرو اترو لپاره نن کابل ته ځي. سوشما سوراج به د افغان ولسمشر حامد کرزي سره ملاقات کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي او امنیتي همکارۍ په موضوع به خبرې کوي. کابل ته د سفر نه مخکې سوشما سوراج ویلي چې که په راتلونکي وخت کې د افغانستان ولسمشر هر څوک وي، هند به ورسره په ګډه کار کوي. هند دا مهال افغانستان کې د بیا رغونې او مرستو په لړ کې تقریبا د $2 اربو سرمایه کاري کړې ده او د افغان ملي پوځ د افسرانو روزنه کې هم مرستې کوي. کابل ته دروانېدونه مخکې هغې وویل چې د هند او افغانستان ترمنځ د پیړو تعلقات دي. د شام د احرال شام د یاغیانو د مشرانو په غونډه کې 14 د دې ډلې د مشر په ګډون یو کم دیش تنه وجلې دي. په برېټانیا کې د شام د بشري حقوقو میشتو څارونکو پرون وویل چې د احرال شام مشر حسن ابو د 28 تنه نور په دې 14 کې وجل شوي. د شام د بشري حقوقو د څارونکو په وینا په دې غونډه کې چې د شام په شمال لویدیځ کې د رام حمدان په ښار کې وه، نږدې 50 کسانو ګډون کړی و. یوه ډله چې ځان ته د ادلیب خبري شبکه وایي د مړو شمېر 30 تنه یادوي. د هغو وسلوالو په منځ کې چې د شام د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو پر ضد جنګیږي اهرال شام یو لوی ډله ده. دغه ډله د اسلامي دولت له وسلوالو سره هم چې د شام په شمال ختیځ او عراق کې یو شمېر سیمې لاندې کړي دي په جګړه بوخته ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د فرانس جمهور ریاست وایي چې پیرس به د سپتمبر په 15 د عراق په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه شي او ولسمشر فرانسوا اولان به د جمعې په ورځ بغداد ته سفر وکړي. د فرانس د جمهور ریاست په بیان کې ویل شوي چې اولان به عراق ته د کانفرنس د تیارۍ لپاره ولاړ شي، هغه هیواد ته چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له یرغل سره مخامخ شوی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون منځني ختیځ ته روان شوی سو د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد ډیپلوماتیک کی حاصل په دې مخه زیاتې کړي چې د دغې وسلواله ډلې پر ضد یو ائتلاف جوړ کړي. جان کیری به اردن ته ولاړ شي، بیا به دوه ورځې په سعودي عربستان کې وي او هلته به په هغې غونډه کې برخه واخلي چې د عراق، اردن، مصر، ترکیه او د خلیج د همکارۍ د شورا شپږ هیوادونه پکې ګډون کوي. د مشال د خبرونو پای.
له مجید بابر نامو د دې محل خبرونه اوریدل. تاسو زموږ غږ په میډیم ویو شپږ سوه ویش همدارنګه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې اوری. پاکستان کې سیلابونو سلګونه کسان وژلي او زرګونه بې کوره کړي دي. د پښتونخوا حکومت سیلاب ځپلو سره 100 میلیونه روپۍ مرسته وکړه. په اسلام آباد کې مظاهرې دوام لري او د دغو مظاهرو د رام کولو لپاره له حکومتي هلو ځلو مخبرو. د پاکستاني سناتور افراسیاب خټک سره مو هم د اسلام آباد د مظاهرو په اړه خبرې کړې دي.
چې کوم ځکه دی ګټلې د هغه کې وشي ډېر ښه انتخابات شوي، چې کوم ځکه دی بلل ته وشي دلته کې انتخابات خلاص شوي. نو حقیقت دا دی چې دا پاکستان کې اصل سوال دا دی چې منتخب خلک حکومت کوي او که غیر منتخب ادارې حکومت کوي.
د افغانستان ستر محکمې د بشري حقوقو د سر د ادارې هغه راپور مسترد کړ چې وایي و تنو ته د جنسي تیری په تور د اعدام د سزا اعلان بغیر له دقیقو پلټنو ترسره شوی. د کوزا مومندو د شیرانو کلمه شومان د ونو سوري لاندې سبق وایي.
زمږ سکول کې کمرې خرابې یا سازان زیم نشته او بورنم پکې نشته، زمږ د ناستې زیم پکې نشته، باران کوت او دلته چې سپیو زناور سره زیم بزبیون لري.
د یو شپیر نورو راپورنو تر څنګ به تاسو تاندې هلی پروګرام هم په دې خبرونه کې واورئ. زمونږ غږ د مشال رادیو نوري رازو د خبرونې لومړی راپور ته. روستي راپورونه ښیي چې په پاکستان کې د سیلابونو له امله سلګونه کسان وژل شوي دي او لکه څنګه چې خبرونو کې هم تاسو واوریدل چې زرګونه کسان بې کوره شوي دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله به تاسو ته په دې راپور کې معلومات درکړي چې روستي جزئیات څه دي.
په ملک د بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمېره 221 او جوبل تنانو شمېره 401 ته رسیدلې ده. بلخوا آزاد سرچینې وایي چې بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمېره 309 اوړېدلې ده. د پنجاب د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ڈی ایم ای ډایرکټر ایڈمن نواز خالد مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې د پنجاب د ټولو زیات ګجراواله ډیویژن متاثر شوی دی چې پکې 250 کسان مړه او 68 جوبل شوي دي. په لاهور ډیویژن کې 45 کسان مړه او 106 جوبل شوی دي او په پینډی ډیویژن کې 6 کسان مړه او 13 جوبل شوی دي. د نوموړي په وینا چې دا سیمه د چناب او جهلم سیند سره نږدې پرتی دي چې لوجې پکې په زیاته پیمانه تباهي شوې ده. په پنجاب صوبه کې د شوي نقصاناتو او امدادي کاروایانو په حق له نواز خالد وایي چې پاکستان فوج 12 هلیکاپټرې او 292 کشتۍ او د ضلعي انتظامیه 202 کشتۍ دا وخت متاثرین محفوظو علاقو طرف ته منتقل کولو کې بوخت دي. زمنګ د رپورټ تر مخه 156 کسان مړه او 208 جوبل شوي دي او د 1,310 کلو قریبا 52,250 خلک هم متاثره شوي دي. د بارانونو او سیلابونو له وجې 215 کورونه په مکمله توګه او 4,500 پورې کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسېدلی دی. په 4,13,000 ایکړه ځمکه ولاړ فصلونه او 3,300 پورې څاروي هم متاثره شوي دي. د سیلاب نه متاثره شوي خلکو لپاره 299 امدادي کیمپونه جوړ کړی شوي دي او 2,300 پورې متاثرین دا وخت په کیمپونو کې میشت دي. د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا NDMA وایي چې پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې بارانونو او سیلابونو 46 کسان وژلي او 109 جوبل کړي دي او د 140 کلو د 1,500 نه زیات کسان یې متاثره کړي دي. دینه علاوه 2,102 کورونه په مکمله توګه او قریبا 4,000 کورونو ته په جزوي توګه زیان رسولې دي. په 2,048 ایکړه ځمکه ولاړ فصلونه او 1,319 څاروي هم د بارانونو او سیلابونو له وجې متاثره شوي دي. مشال ریډیو چکلا د پنجاب په مختلفو سندونو کې د سیلاب په حق لا د موسمیات او محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض سره تماس ونیولو نو د نوموړي وینا ده.
اوس کمرېل چې هغه تریمو طرف ته بڑاویږي او 5.5 لک کیسک چې اوس تریمو ته رواني دا نورم بڑاویږي. نور نارمل پوزیشن کې روان دي سیوای راوی بلوکی مقام باندې هغه کې فلډ سچویشن ده. هاي فلډ دی او روان ده. ترور ورځې نه پس په دریا سنت لاړی بیا 15-16 تاریخ باندې په سن کې به داخليږي ګدو بیراجمان.
یاد دی وی چې بارانونو او سیلابونو لوجې په گلګت بلتستان کې هم 11 کسان مړه او 15 جوبل شوی دي. دا دی هم یاد وی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف تیر مازیګر د پنجاب د سیلاب نه متاثره سیمو دوره وکړه. د حافظ آباد په جلال پور جټیا کې متاثرینو تخپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت به د ځپلې شوي خلکو دوباره بحالۍ او متاثره شوي کورونه بیا ودانولو لپاره به ورسره مرستې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بل پلو د خیبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک پرون د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره د کتلو پر مهال نوموړي ته د 100 ملیون روپو چک حواله کړې سو د کورنیو بې ځای شو او همدارنګ د سیلاب ځپلو سره د مرستې په توګه ترې کار واخیستل شي. د خیبر پختونخوا د وزیر الله دفتر په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا پیسې د نوموړي ایالت د حکومت او خلکو په استازیتوب د پوز مشر ته سپارل شوې دي. په دې موضوع په تیر خبرونه کې زموږ همکار زلان یوسف زیلا په خبره داسې معلومات راکړل.
جی بالکل، دا د وزیر الله هاوس خیبر پختونخوا وزیر الله هاوس لخوا یو خبر پانا چاری شوی ده چې په هغې کې ویل شوي دي چې وزیر الله خیبر پختونخوا پرویز خټک جی ایچ کیو ته ورغلی دی او هلته کې د جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی دی او هغه ته لاس په لاس دغه 10 کروڑ روپو چک د سیلاب ځپلو او چې کوم د شمالي وزیرستان څخه بې پوښ شوي خلک دي د هغوی سره د مرستو لپاره آرمی ته کوم دغه چک د آرمی مشر ته دغه چک چې کوم لاس په لاس ورکړی.
سی زلان کا دمرته وای چې د پښتونخوا چارواکي سوای چې تروسه بارانونو دغلته سیلابي بڼه خونه د غوړه کړي او یا د سیلابونو درتګ وړاندوینه خونه د شوی د پښتونخوا په کومه برخه کې
دلته کې خلا تروسه پوری چې کوم چارواکي دی حریده د سیدانه راکړي ګنده په خیبر پښتونخوا کې د سیلابونو خطر دی. البته د موسمیات محکمه ویلي چې نن د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې نن ورځ د بارانونو امکان شته خو داسې څه امکان یې نه لري څرګند کړي چې ګنې دغه بارانونو څخه به د سیلاب راتلو خطر وي.
دا مشال ریډیو ده.
په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک مظاهره لا هم دوام لري خو دا چې د خلکو پام سیلابونو لوري ته همدارنګه د پارلمان مشترکه غونډه ته وړیدلې نو راپورونه وایي دغه مظاهره پیکه شوې دي. تفصیل د احمد الله نه.
د سیلابونو نه وړاندې د روانې میاشتې 4:15 نه وړاندې په پاکستان کې چې کومه مهمه موضوع نو هغه د عمران خان او طاهر القادری درنیوي او دغه شند پارلمان مشترکه اجلاس خو چې کله نه ته پنجاب د پاکستان د واکلاند کشمیر او دغه شند گلګت بلتستان کې بارانونو او سیلابونو لوجه چې کمړي دي هغه په ډیر زیات شمیره کې شوی دي. نو د هغه ورستو په یو طرف ته پاکستانی مطبوعات یا خلک چې دي هغه د سیلابونو نه ځان خبرول غواړي یا سیلابونو په حق معلومات ورکړي، نو بلخوا د عمران خان چې کوم داغی طبقون کی دیا طاہر القادری چکم کسان دینو آغی خپلو درنو طرف تا اہمیت ورکی دا محالم اسلام آباد پا ڈی چوک چکم دے پا آغی کی طاہر القادری او دا عمران خان چکم درنی دی آغا روانی دی، خود درنو آغا صورتی حال ندے چکم مخ کی وزکا چپا ملک کی او بل قدرتی آفت دا سیلابونو پا صورت کی راغی، نو دا دی وجنا دا خلق و توجو چکم دا آغا لگا دی طرف تا ہم گردی دلی دا او خلق سیلابونو او دا داغی طبایان چکم دی آغی نزان خبرول غواری بلدا چې د پاکستان وزیر اعظم یا دغشان عمران خان هم تیر ورځ سیالکوټ او د نور مختلف سیمو دوره وکړه، نو دا مهال لږه توجه چې دا هغه د هغه طرف ته وړېدلې ده، خو د دوانو غړي چې کوم دي د هغې کارکنان په دی چوک کې موجود دي، خپلې مظاهرې شروع کړې دي او هغه شان د هغې چې کومې غوښتنې دي هغه اوس هم هماغه غوښتنې کوي.
احمد الله که په لنډه توګه دا مو وایي چې د پارلمان مشترکه غونډه نن به هم وي او څو ورځې به دوام کوي؟
بالکل، د پارلمان مشترکه غونډه چې کومه ده هغه نن به هم جاری وي او دا قسمه اطلاعات هم راځي چې د پارلمان دا مشترکه غونډه چې کومه ده چې تر درنو پورې لکه دې خو مخکې ویلو چې دا جمعه دا هفته به هم جاری وي، دا قسمه اطلاعات اوس دي چې آیا د درنې د ختمېدو پورې به د پارلمان دا غونډه چې کومه ده دا به روانه وي او په دې کې به مختلف د کوم چې د حکومتي او دغه شان د اپوزیشن ګوندونو غړي دي نو هغه خبرې اترې به کوي او خپل چې کوم خیالات دي هغه به عوام به خبروي.
احمد الله په اسلام آباد کې په پاکستان کې د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک احتجاجونو نه یوازې په هیواد کې یو ژور سیاسي بحران رامنځته کړی، بلکې د پوځ او د منتخب حکومت ترمنځ په اړیکو یې هم منفي اغیز کړی دی. د واکمن مسلم لیگ نون په ګډون زیاتره سیاسي ګوندونو پر پوځ تور لګولی چې د عمران خان او د طاهر القادری ملاتړ کوي، خو پوځ بیا دا تورونه رد کړي دي. عبدالحی کاکړ دې موضوع ته په یو راپور کې کتنه کړې.
د تیرې میاشتې پر 14مه نیټه د عمران خان او طاهر القادری پیل شوي احتجاجونه لا هم په اسلام آباد کې دوام لري. عمران خان پر واکمن مسلم لیگ نون ګوند په تیرو عامو انتخاباتو کې د داندې تور لګوي او طاهر القادری بیا په لاهور کې د خپلو لارویانو په وژنو کې د لاس درلودونکو پر ضد د کاروایي غوښتنه کوي، خو د دې غوښتنو پرته د پاکستان زیاتره ګوندونه دا تور لګوي چې د دواړو سیاسي مشرانو شاته د پاکستان فوج دی چې غواړي جمهوریت له منځه یوسي. دا بحران دومره ژور سو چې د پارلمان ګډه غونډه راوبل سو چې لا هم دوام لري. په اسلام آباد کې مشت دفاعي چارو کارپو او د فوج په خوانی افسر خالد منیر وای پر فوج لګول سو دغه تورونو د حکومت او فوج ترمنځ اړیکی خراب کړي،
تعلقات خراب شو ځکه چې شروع نه د پرایم منسٹر نه والے تر یو عام ممبر قومي اسمبلی پورې صوبائی اسمبلی پورې ټول وی چې دا سکرپټ دی آرمی دی کہ وزیر اعظم مجھے پتا ہے ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، نہ تو پرائم منسٹر ہے ہویا چیز کس کا ہاتھ ہے نہ ہویا سفا نو فوج طرف اشارہ ہی ہر سینیٹر ہر قومی اسمبلی ممبر چپا اسمبلی کی تقریر گئی اگر پا فوج باندھ تک گئی چدا ددائی پلان ہو یا مجھے اسکرپٹ نشتا نو فوج جو دد تعلقات اولم سے دمرا ٹک نو ادیبا نے نور خراب ہو.
په لاهور کې مشت سیاسي چارو کارپو ډاکټر حسن عسکری هم وایي چې د سیاسي ګوندونو دغه اختلاف د فوج او حکومت پر تعلقاتو ناوړه اغیز کړی، خو دغه په خبره ویر لري چې چرته اړیکې شې نسوي نو شایي چې مو دروسته هم دغه شان بحران بیا سر را اوچت کړي.
زمون خپل اندازه دادا چې ټاکل شوی حکومت لپو سره خپل تعلقات سم نکړي نو زما په فکر سو میاشتې وروسته به د سیاسي مشرانو لخوا د حکومت پر ضد بیا مسلې راپورته شي او دا شان د پوز د باو به هم اور باندې برقرار وي، نو د حکومت ته به په استحکام او آرام سره د حکومت کولو موقع خای اوس په لاس ورنشي.
خو خالد منیر وایي د فوج او حکومت ترمنځ د اړیکو خرابېدو وروسته داسې هیڅ هڅه نه ده سوې چې د دواړو تعلقات بیرته سم لور ته یوړل شي.
چې څنګه د عمر شانته ده چې چا دومره مت چې فوج د هغو په منځ کې دغه وکړي، اول به امریکې کولو اوس ما په خیال هغه نشته، نو باقی سیاستدان هم خو نشي کولی که نه سیاستدان کې دا نت نشته چې فوج ته وړي تاسو به دا نه کراس کوئ لاین او حکومت ته وایي چې دا لاین به نه کراس کوئ.
که څم داسې فکر کې شي چې راپورته شوی سیاسي بحران ختم شوی، خو د پاکستان د یو وتلي خبریال نصرت جاوید په وینا بحران ختم شوی نه بلکې ځنډول شوی دی.
ورلد پالیټکس ریویو مجلل کې په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری مظاهرو کلیوي خوا پر نواز شریف فشار راوړی، نو بل طرف ته د پوز لخوا جمهوریت ته د ورپی خو ګواښونو کچه هم ورسره لوړه شوې ده. د مقالې تفصیل ملیحه میرزاده تاسو ته راوړم.
ورلد پالیټکس ریویو مجلل کې چې له شلو زیاتې ورځې کېږي چې په پاکستان کې د عمران خان او طاهر القادری احتجاجي ناستو کې هغه وخت تشدد مخې ته راغلو کله چې تیره هفته مظاهرچیانو وزیر اعظم هاوس ته د ورننوتلو دړکه ورکړه او د پارلمان ودانۍ مخې ته لاړل. مجلل کې چې د هر څه پر نواز شریف یو وار بیا فشار راوړ چې خپلې هغه وعده پوره کړي چې په انتخاباتي کمپین کې کړې وې او د ریاستي ادارو ښه تاثر هم واپس بحال کړي. مجله پښتنه راپورته کوي چې ولې د عمران خان او طاهر القادری ګوندونه د نواز شریف په لرې کولو کې پاتې راغلي، د دې باوجود چې په لارو کوڅو کې پلویان راوتي دي. مجله وجه په قومي کچه د ملاتړ کمی ښایي. مجلل کې قادری اوس هم د پاکستان په سیاست کې نوې دي چې په پارلمان کې هیڅ استازي نه لري او یوازې یو وړه ډله پلویان دي. بلخوا که څه هم عمران خان لوی نوم لري، خو داغه زیاتره پلویان تعلیم یافته او د منځني طبقه خاري اوسیدونکي دي. د پی ټی آی سیاسي اوازیتوب هم د ګوند لپاره منفي اثرات لري. کله چې د عمران خان له احتجاجي ناستو سره د پوزي کودتا تاثر واخیستل شو، نو اپوزیشن ګوندونو چې مخکې چپخلو ځان یې زر له حکومت سره یو ځای کړ چې ورسره پی ټی آی نور هم یوازې شو. مجلل کې ډېر پاکستانی وګړي دا اندېښنه لري چې دغو درنو کې دي شي د واکمن ګوند او د ریاستي ادارو قانوني حیثیت ته تاوان رسولي وي، ځکه چې پر پخواني چیف جسٹس افتخار محمد چودھری او د الیکشن کمیشن پر چارواکو د درهلو تورونه مخې ته راغلل. مجله لیکي په ملک روان سیاسي بوران پر حکومتي ادارو فشار راوسته دي چې ولس ته بنیادي سہولتونه په سم ډول ورکړي چې دارنګ پرې د ولس اعتماد بحال شي. مجله لیکي په اسلام آباد کې مظاهرو د پوځي او غیر پوځي حکومت ترمنځ په تعلقاتو کې د لا زیاتېدونکو مشکلاتو په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. د پوځي کودتا ګواښ له 2008 راهیسې کم شوی دی چې دا وخت مسلح ځواکونه له پاکستاني طالبانو سره په جګړه کې بوختی. بلخوا پاس کې دننه اداري بدلونونه هم روان دي چې د حکومتدارۍ نه توجه امنیتي هدفونو ته شي. مجلل کې د پاکستان جمهوریت هر وخت پوز لخوا غواخ موجود وي چې تاوان ورته رسول شي او نن سبا دغه غواخ درجه زیاته ده. د مجلې په خبره حکومت ته دا وخت پکار دي چې پر اقتصاد توجه ورکړي. مجله په دې لړ کې ښه کارکردګي د پاکستان مسلم لیگ نون د تقدیر د فیصلې لپاره مهمه خبره ګرځوي.
دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د هر شروع پورس په کم یولس بجی او د هر زیارت پورس په کم دو بجی لما فرخنده اسد سرا.
په پاکستان کې د اگست میاشتې له نیمایي راهیسې تحریک انصاف او عوامي تحریک مشرانو احتجاجي ناستې روانې دي. عمران خان او طاهر القادری دواړه د وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي او په نظام کې د بدلون خبره کوي. په دې موضوع د مشال رادیو خبریال پامیر ساحل د پاکستاني سناتور او د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراسیاب خټک سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلي چې په اسلام آباد کې د روانو احتجاجي ناستو تر شا څه مقاصد دي. افراسیاب خټک وایي
په ظاهر کې خودی دا شی وای چې په انتخاباتو کې درغلې شوې وي، لاسوهنه شوې وي او د انتخاباتو نتایج چې دا سم نه دي، نو ځکه دوی پروتست کوي، احتجاج کوي. مګر حقیقت دا دی چې یو کال وشو یا یو کال نه زیات تیر شو چې دا انتخابات شوي دي، دوی پارلمان کې ناست دي. دا اوس کوم پارلمان ته چې دوی جیلی پارلمان یا تقلبي پارلمان وایي، په دې غړیتوب دوی ته حاصل دی او تنخواګانې معاشونه اخلي او حکومت یې په یو ایالت کې جوړ کړی دی. چې کوم ځای کې دوی ګټلی نو هغه کې وایي چې ډېر ښه انتخابات شوي، چې کوم ځای کې دوی بلل وایي چې دلته کې انتخابات غلط شوي. نو حقیقت دا دی چې دا پاکستان کې اصل سوال دا دی چې منتخب خلق به حکومت کوي او که غیر منتخب اداري به حکومت کوي. دا د 1908 یا کال کې چې ضیاء الحق اقتدار واغستو مارشال لا ولګول، هغه وروسته دا سوال موجود دی. په ظاهر خو اساسي قانون کې آئین کې لیکلي دي چې منتخب خلق به حکومت کوي، مګر عملا د اقتدار مرکز یو نه دی، مختلف مراکز دي او یو کشمکش موجود دی. نو دې ټولو خبرو شاته داسې ښکاري چې د هغو عناصرو لاس دی کوم چې نغواړي چې دیموکراسي یا جمهوریت چې دی ودو کی موجود وسی نو دا یو قسم ته دی عمران خان دی یا د ملګرو دا احتجاج چې دا ښکاری چې دوی د جمهوری نظام تخریبولو لپاره دا برنامه جوړ کړی دی.
خټک صاحب تاسو ذکر وکړه د واک بیلابیل مراکز دی په پاکستان کې. جاوید هاشمی چې د پاکستان تحریک انصاف مشر دی د تور پورې کړ چې په دغه ټوله کیسه کې خای پوز لاسوهنه کوي. همدارس د شاه محمود قریشی ورور هم په خپل ورور تور پورې کړ چې په متحده عرب اماراتو کې له یو جنرال سره قتل. چودري شجاعت حسین هم دا تور پورې کړ چې په خوانی د پوز مشر په انتخاباتو کې لاسوهنه کوله. خو د پاکستان د پوز عامه اړیکو دفتر دا تورونه ردوي. تاسو ته څخکاری پوز شاته وو حاضر سرویس پوز دی که متقاعد
ټول فوج بارک خویل ګران خبر ده چې له وی فوج ټول ناشته ودا سي د خبره خو دوی شوی د سي افراد او ناصر کې دی شي او بیا جاوید هاشمی چې دی هغه ډیر معتبر ګوا دی. یعنی د سي سره دی چې چاته یعنی په خوای د سي دروغ ویلو باندې مشهور نه دی او بیا د دې د ګوند ډیر مسول سره دی. بالکل د پارټي ډیر لوی لیډر دی چې هغه وینو د خبره کې وزن ضرور شته. خو بیا چې کله فوج وی چې غیدې کې څه کې شریک ندی نو هغه سره له کومې فزام بدل شو کده سولې دل دوی د احتجاج چې د ناکامۍ طرف ته روان شو. خلک هم په دې پوهېدل چې دا اسې دوی لګیا دي یعنی بې مقصده کار دی. نو یقینا چې څه داسې هغه کې پښتو کې شی دی وای چې د زلف تورې پکې هم شامل وو.
صحیح
د زلف تورې په کم شاملو د دیوال سورې دومره ګور خو نه و.
ځنې شنون کې په پاکستان کې د بیلګې په توګه ډاکټر عائشه صدیقه دغه ټول عمل ته په پاکستان کې د جمهوریت د کمزوري پر نظر ګوري او وایي چې یو ډول نرم کو د تاو شو په پاکستان کې. تاسو ورسره موافق یاست؟
زه به جزوی توګه باندې ورسره موافق یم اتفاق کوم مګر مجموعي توګه باندې اتفاق نه کوم چې دا یو طرف ته خو صحیح ده چې یو کوشش وشو چې حکومت ناکامه کی حکومت واک اوخی چې نشته دی یا په اسلام آباد کې واک نشته دی مګر بل طرف ته د جمهوریت قوت هم خی ځکه چې دا مبارزه پاکستان ته پراته وه. دا د پاکستان کې د جمهوریت تکامل یا د ارتقا یو نظاره ده. دا یو چې د پاکستان کې جمهوریت نظام خپل ځان په ټولو خلکو مني نو هغه به دې مرحله نه یقینا تیرېدلې. او نو زه وایم چې یو طرف ته خو عائشه صدیقه چې کوم خبره کړې ده هغه کې وزن شته خو بل طرف ته بیا بل اړخ دا دی چې پاکستان کې جمهوریت نظام چې دی هغه د غیر جمهوریت قوتونو مقابلې ته ولاړ دی او ټول ډیموکراتیک قوتونه پارټۍ بغیر د دې چې څنګه زی لري دیموکراسي د پاره دادي په یو خل خبره کوي او پارلیمان ټول متحد دي.
صحیح. عوامي نشتل ګوند تر 2013 مخکې په خیبر پښتونخوا کې واکمن ګوند وو. عوامي نشتل ګوند د دغه احتجاجي ناست په تناظر کې څه دریز لري په دغه ټول عمل باندې؟
حقیقت دا دی چې د تیر انتخاباتو کې 50 زیاته شوې د هغه عوامي نشتل پارټي وو.
صحیح.
خلکو ته معلومه ده چې دا داسې مقابله و د نور ګوندونو سره لکه چې دوه کسان منډه وهي مقابله کوي. یو ته چخپې وتړي ور دوی چې منډه وه بل تخپې آزاد پرې دي. ان پی سره خدا سي کار شو او ان پی ډیر تشویش هم لرلو خپل تحفظات هم لرلو انتخاباتو باره کې. مګر چې کله انتخابات تیر شول نو بیا دوی خپل احتجاج ریکارډ کړو خو وی چې موږ جمهوریت نظام ځکه بنو چې که تسلسل د جمهوریت نظام موجود وي نو دا غلطي به اصلاح شي.
صحیح.
خدای مکه جمهوریت نظام له منځه لاړو نو بیا خو هیڅ نشته. لهذا عوامي نشتل پارټي چې هغه دا وایي چې انتخاباتو لپاره اصلاحات که تاسو کوي ښه خبره ده روغ خبره ده. خو که تاسو په زور وزیر اعظم نه استعفا اخلي په زور پارلیمانونه ړنګوي دا غیر آئینی کار دی غیر جمهوری کار دی. عوامي نشتل پارټي د دې کلکه مخالفت.
او دا تورونه چې دا دواړه ډلې په حکومت پورې کوي تاسو دا غنئ چې حکومت د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ډلې حکومت رښتیا هم په ټوله معنا باندې د حکومتداري یو ښه نظام ساتلې دی په یو کال کې چې د پاسې یو کال کې کنا مسلې پکښته
نه مسلې شته. حکومت خو یعنی داسې اشتباهګانې غلطۍ کړې دي. دا مثال په توګه پارلیمان ته اهمیت نه ورکړي. زه د پاکستان د سېنات ممبر يم. یو کال وزیر اعظم نواز شریف صاحب سېنات ته نو راغلي او موږ ډېر احتجاج هم کولو چې په بغیر چې راشي بل ورځ ته اعتزاز احسن ډېره ښکلي خبرو که تاسو وویل هغه وی چې مونږ نور د عمران خان او د تعلق قادری احتجاج مخالف یو چې جمهوریت مخالفت کوي مګر هغه وی چې دومره شکریا ده کوم چې پارلمان تاسو سره یاد کړو.
صحیح.
نو دغه سیزن خبرې وی چې هغه کې دوی حکومت شو هغه کې سلام مشورې کمې وی خصوصا پارلمان ته اهمیت کمو. نو اوس د خدایو کې چې دی کدی بوران راوسی چې دغه غلطیو ته توجه کوي او دغه غلطی اصلاح کوي.
سناتور افراسیاب خټک چې د پامیر ساحل پښتنې ځواب ولې
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې
حجره
په یو نیمه بجې
ستونزې او سرکار
په پو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
درنګ شیبیلا په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې کېدونکې دي. په پوره لس نیمو بجو به تاسو ته مجید بابر د خبرنو لنډیز وړاندې کوي. تر هغې وروسته به مطبوعاتو ته کتنه کوو. نور راپورونه او تاندې هیلي پروګرام به هم اورئ.
د پاکستان په پنجاب، کشمیر او گلگت بلتستان کې دراغلو سیلابونو له امله د مړو شمېره 211 ته ورسېده. چارواکي د 2509 خلکو د ژوبل کېدو هم وایي. د چارواکو په خبره په دغه مړو او ژوبلو کسانو کې د زیاتره خلکو تعلق د پنجاب صوبې سره دی. د پاکستان په لاهور کې چارواکي وایي چې 13 ورځ په دغه ښار کې د ماسپښین د مانځه پر مهال د یو جومات د چتر غورځېدو له امله د مړو شمېره 40 ته ورسېده. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د ووټونو د بیا شمېرنې او پلټنو تحقیقي کارونه ښایي د رواني اونۍ تر اخره بشپړ شي او بله اونۍ نتیجې اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې دا مهال د نتیجو د اعلان لپاره ځانګړې نیټه نشي ټاکلی. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون د افغانستان د ولسمشرۍ په مخالف امیدوارانو د یو متفقه افغان حکومت د دې ویرې د جوړولو غږ کړی چې د ټاکنو نه پس تشدد ته لاره هواره نه شي. د هند بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج به افغانستان سره د ګډو همکارو د خبرو اترو لپاره نن کابل ته ځي. سوشما سوراج به د افغان ولسمشر حامد کرزی سره ملاقات کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي او امنیتي همکارۍ په موضوع خبرې کوي. د شام د احرار شام د یاغیانو د مشرانو په غونډه کې 14 د دې ډلې د مشر په ګډون یو کم دیرش تنه وجلې دي. د فرانس جمهور ریاست وایي چې پیرس په د سپتمبر په 15 د عراق په د یو نړیوال کانفرنس کوربه شي او ولسمشر فرانسوا اولان به د جمعې په ورځ بغداد ته سفر وکړي. د فرانس د جمهور ریاست په بیان کې ویل شوي دي چې اولان به عراق ته د کانفرنس د تیاری لپاره ولاړ شي، هغه هیواد ته چې د اسلامي دولت په نوم د وسوالو له یرغل سره مخامخ شوی دی.
د مجید بابر نامو د خبرنو لنډیز اورېدو. اوس ورزو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان نورو چې نن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي شمالي وزیرستان کې چې کله نه اپریشن شروع شوه دی نو وسلوال تر هغه ځای پورې محدود شوه دي. خو د دوی چې کمیډلې د ملک دننه مختلفو برخو ته رسیدلې دي نو هغه حساس ادارې او دفاعي تنصیبات په نخه کول خپل ټوله توجه ورکړې ده. ادارې لیکي په دې نسو کې په فوجي تنصیباتو دوه غټې حمله وشوې. د تیر خالی په شپه یو حمله د سمندري پوس په نیول ډاکیاډو شوه چې د سمندر د لارې راتلونکي د حمله کوونکو هدف یو جنگي جهاز و. بل حمله په لسم اگست کوئټه کې په فضایه او آرمی ایویشن په اډو شو. ادارې لیکي دغه حمله ناکامه جوړې کړې شوې او د کراچۍ حمله سلور وسلوالو نه د نور وسلوالو په اړه هم معلومات ترلاسه کړې شو. ادارې وایي لبد مرغه دا وخت د ملک داخلي حالات څخه نه دي. کيو خو ورته د ترهګري او کمزوري معیشت مخه ده نو هلته اوس سیلاب غوندې قدرتي آفت هم د ملک یو غټه برخه کې راغره دي او د دې نه زیات د تشويش خبره ده چې ځینې ګوندونو درنه شروع کړې دي. ادارې زیاتوي مسلې هوارول لپاره سنجیده مذاکرات او د غور او فکر ضرورت دی. هر ډلې او هر طبقې ته پکار دی که هغه حکومت کې دی یا اپوزیشن یا نور شوبو سره تعلق لري د ټولنه اول د ملک د بقا لپاره دی سوچ وکړي، ځکه چې ملکی سالمیت او بقا دا وخت د ټولو زیات توجه غواړي او په دې لړ کې به حکومت سیاستدانانو او سوچ او فکر لرونکو خلکو ته د زیاتې ذمہواری مظاهره کول وی. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا کې لږ سره سرکاري تعلیمي ادارو ته د تعلیم محکمه بنیادي سهولتونه ورکولو کې ناکام شوې ده. ادارې وایي د خواندګۍ نړیوالې ورځ په موقع د خیبر پختونخوا حکومت ټوله توجه صرف په داخله مهم و. ادارې وړاندې لیکي چې تعلیم محکمه کې په لوی پیمانه د اصلاحاتو بغیر ترقی نشي ممکنه کېدی. ادارې زیاتوي د وسایلو موجودګۍ باوجود د سهولیاتو د کموالي وجه قسمه منصوبه بندي نه ده، نو د دې غټه وجه د تعلیم په محکمه کې کرپشن دے ادارے اخیرے کے لیے کی ددی خبر دبیا کول ضرورت نشتہ چ تعلیم صوبائی حکومت پر ترجیحات کی سر فہرست دے نو کدیو سر فہرست محکمے دا حال وی نو نور محکمے با سنگ وی حکومت لا پدا سے معاملو خاص توجہ پکار دا د کم معاملو تعلق چ اولس او خاص سوگا را روان کل سر وی
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات
ګارډین ورسپانه لیکي په پاکستان او هندستان کې د سیلابونو راتللو که څه هم سلګونو لسی کسانو ته مرګ ژوب لاړولې خو د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ ترنګلې اړیکې تر یو بریده ښې کړې دي. بل پلو وال سټریټ جرنال په یو راپور کې لیکي چې دا مهال افغانستان د یو ستر بحران سره مخامخ دی او دا بحران د طالبانو له وجې نه بلکې د انتخاباتي سیالۍ د دوو کاندیدانو ترمنځ د اختلاف له وجې مخې ته راغلی دی. اسرار مومن د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
ګارډین ورسپانه لیکي په پاکستان او هندوستان دواړو کې ولسی او پوځي چارواکي له سیلابونو څخه د خپلو خلکو په ژغورلو بوخت دي. د سیلابونو چې تر دې دمه یې څه باندې 340 کسان وژلي او په زرګونو یې ځپلي دي. د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ یې په ترخو اړیکو کې لږ خوږوالی پیدا کړی دی. له برسانیا تر ازادۍ ترلاسه کولو وروسته د پاکستان او هند ترمنځ درې جنگونه شوي دي او همدارزه په دې وروستیو ورځو کې هم د دوه هیوادونو ترمنځ په متنازع پوله کنټرول لاین څو وارې د ډزو تبادله شوي. خو د هر سبا وجود د دوه هیوادونو مشرانو د وروستیو سیلاونو له وجې د رمخته شوې تباهۍ سره د مبارزې په لړ کې له یو بل سره د مرستو کولو وړاندیز کړی. هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د یو خط له لارې خپل پاکستاني سیال نواز شریف ته د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو کولو وړاندیز کړی. بل خو د پاکستان د بونو سر وزیر هم ویلي دي چې دوی د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې له سیلاب ځپلو سره د څه قسمه مرستو لپاره چمتو دي. په دې سیمه کې د پوځي حساسیتونو له وجې ښکاري نه چې دواړه هیوادونه به د یو بل دغه وړاندیز ومني. د مقالې په اخره کې راغلي دي هندو کمپرسته نریندرا مودي چې کله د مئی په میاشت کې د هند وزیر اعظم چوکۍ سنبالوله نو د سوګن پورته کولو په دستور کې یې د پاکستان وزیر اعظم هم رابللی وو او داسې امیدونه راپورته شوي وو چې د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ اړیکې پیاوړي شي. بل خو واسه جنرال لیکي دا مهال افغانستان د لسیزې تر ټولو لوی بحران سره مخامخ دی. خداوار د طالبانو له لاسه نه بلکې د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو له وجې او یوازې امریکا او ناټو کولای شي چې دغه اختلافاتو په تشدد د بدلېدو مخه ونیسي. زیاتر افغان او غربي کارپوهان پر دې عقیده وو چې دا وار د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات یو ښه موقعه ده چې واک په جمهوري او سوله ییز ډول له ولسمشر حامد کرزي څخه نوي ولسمشر ته وسپارل شي. خو د انتخاباتو د نتیجو پر سر د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ اختلافات رامخته شو. په مقاله کې راغلی دی کله دواړو کاندیدانو ترمنځ اختلاف په تشدد اور بدل شو نو نتیجې به یې ډېرې خرابې وي او دا رنګ د پوځي کودتا یا د امنیتي سرتیرو ترمنځ د خپل منځي جګړې سبب ګرځېدای شي. له دې کار سره به کمزوري افغان حکومت او ځواکونه لا پسې کمزوري شي او دا رنګ کېدای شي چې نسلي جګړې رامسته شي. دا هم ممکن ده چې بیا د عبدالله ملاتړي ځواکونه سر خار کابل تاجک او هزاره صوبی او د اشرف غنی پلو ځواکونه د هیواد په جنوب او مشرق کې پښتون میشته سیمې په خپل کنټرول کې واخلي. نو همداراز امریکا او ناټو چې لوړاندې یې په افغانستان کې مالي او ځاني قربانۍ ورکړې دي په کار ده چې دوی افغانستان خانه جنگي ته لتلو څخه بچ کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. ټاکل شوې ده چې د روانې میاشتې په پای کې د هند نوی وزیر اعظم نریندرا مودي امریکا ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بهارتیا جنتا ګوند مشر نریندرا مودي ته 100 کاله پخوا امریکې ته د سفر اجازه نه ورکړې شوې خو اوس هغه د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره ګوري. سلطان محمد سرور د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ په استناد نور تفصیل دروي.
نریندر مودی د هند صدر اعظم په توګه امریکا ته په خپل لومړي سفر کې د دغه هیواد جمهور رئیس باراک اوباما سره ګوري. واشنگتن نه کاله پخوا د بهاراتا جاناتا د ملتپال ګوند مشر نریندر مودی ته د امریکا د سفر ویزه نه ورکړې. په نریندر مودی هغه مهال تور لګول شوی و چې د ګجرات د ایالت د اعلی وزیر په توګه یې پر مسلمانانو د افراطي هندوانو د زور زیاتی مخه نه ونیولې. خو هغه ویل چې د 2002 کال د زور زیاتی په مهال یې کوم ناوړه عمل نه دی ترسره کړی. تیر کال چې کله څرګنده شوه چې نوموړی د هند صدر اعظم کیږي، سپینې ماڼۍ چې هند په آسیا کې د سیاسي توازن لپاره مهم ګڼي نریندر مودی ته داسې اشاره ورسولې چې امریکا ته یې سفر ستونزه نه لري. د سپینې وڼۍ یو اعلامیه وایي د دواړو هیوادونو مشران د اقتصادي پراختیا، د همکاریو د پیاوړتیا او د دواړو هیوادونو او نړۍ په ګټه د اوږدمهالو ګډو هلو ځلو په موضوعاتو خبرې کوي. باراک اوباما او نریندر مودي د افغانستان، سوریه او عراق په شمول د سیمه ایزو مسایلو په حق هم سره خبرې کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او دفاع وزیر چک هیګل هم په دې وروستیو کې هند ته تللي وو او هلته لویو چارواکو سره خبرې وکړې. د تیرې دسمبر میاشتې د کړکېچ په شمول له یو شمېر ستونزو وروسته امریکایي چارواکو هلې ځلې وکړې چې له هند سره خپل روابط ښه کړي. امریکایي چارواکو په تیرې دسمبر میاشت کې یو هندي ډیپلوماټ له خپلې نوکرې سره د ناوړه چلند په تور ونیوله. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په 2008 کال کې د خپل لوړې مراسمو ته هغه مهال د هند صدر اعظم منموهن سنگ بللی وو او وروسته کال کې د هند لیدنه وکړه.
سلطان محمد سرور د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره وایي د افغانستان د یوې محکمې لخوا د ډلیزې جنسي تیری په تور وو کسانو ته په دار د زړولو د سزا ورول د سیاسي مداخلې څخه خالي نه وو. عدالتي کاروایی او پولیسي پلټنه کې نړیوال مروج معیارونه په پام کې نه دي نیول شوي، خو د افغانستان سترې محکمې د بشري حقوقو د سار د ادارې دغه راپور ناسم ګڼلې او وایي دقیقې څېړنې څخه وروسته دوی مجرمینو ته په دار د زړولو سزا ورولې ده. فرشته جلالزی د موضوع تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څارنې سازمان هیومن رائټس واچ وایي چې عدالت باید په منصفانه ډول او د بشپړو څېړنو په پایله کې تامین شي. په آسیا کې د دې سازمان د ښځو د حقوقو څېړونکي هیدربار وایي نړیوالې ټولنې کلونه کلونه د دې لپاره کار وکړ چې افغان حکومت وهڅوي چې د جنسي تیری په ګډون د ښځو په وړاندې د تشدد پېښې جدي وګڼي او پر ضد یې اقدام وکړي. خو دا وایي د کابل د قرغې سیمې ته نږدې پر یو شمېر ښځو د ډلې جنسي تیری په تور د نیول شویو کسانو په محاکمه کې باید بیړونه سي.
This is obviously a horrific case and it's really been frightening for everyone in Afghanistan and everyone in Kabul, and I understand that
دا وای دا په څرګند ډول یو وحشتناک پیښه وه چې په ټول افغانستان کې خلکو ته ټکان ورکړ. زه پوهیږم چې د افغانستان خلک غواړي چې عدالت تامین سي او حکومت شدید دریز خپل کړي. زه منم چې باید جدي ځواب ورکړ سي، خو داسې عکس العمل چې د عدلي سیستم درناوی کوي. سوال دا نه دی چې آیا له هغو کسانو سره چې جنسي تجاوز کوي عدالت وشي کنه، بلکې سوال دا دی چې څه ډول عدالت ورسره وشي. دلته باید ډیر تحقیق شوی وای، اسناد راغون سي وای او محکمې ته وړاندې سي. هیدربار زیاته کړ چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تشدد یو جدي ستونزه ده چې افغان حکومت یې په مخنیوي کې ناکام شوی. سره له دې چې په 2009 میلادي کال کې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون جوړ شو، خو د افغانستان حکومت یې د عملي کېدو لپاره جدي ګام نه دی پورته کړی. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان د غوښتونکو وایي چې د جنسي تیری او وسوال اغلا په اشتباه په محاکمه کې بیړه دا خطر رامنځته کوي چې د ظالم او مظلوم دواړو حق تر پښو لاندې شي.
If you don't have a fair trial, if you don't have a fair investigation, you don't actually know
کله چې سم تحقیقات ونه سي او د محاکمې جریان منصفانه نه وي، څوک څنګه کولای شي چې پوسی چې پارشتیا هم مجرمین نیول شوی او محاکمه شوی. دا ورستی پیشه یو ډول د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې لمن نیمګړتیاو پرده پورته کوي. په افغانستان کې خلک شکنجه کیږي، سیاسي مداخله ستا مدافع وکیل نه ورکول کیږي، سم تحقیقات نه کیږي، خلکو ته د خپل دوسیو لپاره کافي وخت نه ورکول کیږي او په یوه کې د یو شمېر کسان نیول کېدل او په اعدام محکومېدل د هغو ټولو هڅو یو مسخره تصویر وړاندې کوي چې نړیوالې ټولنې په تېرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم د اصلاح لپاره کړي دي او هغه څه چې د افغانستان حکومت یې د عملي کولو ژمنه ورکړې وه. خو د افغانستان سره محکمه دا ستورن ردوي او وایي چې د جنسي تیری د عاملینو محاکمه د افغانستان د جزا د قانون او د شرعي اصولو سره سمه ترسره شوې ده.
فرشته جلالزی په کوزه مومند جنسي په میچنی شیرانو کلی کې د سکول ماشومان د ونو بوټو سوري ته ترشنه اسمان لاندې زده کړې کوي. د سکول زده کوونکي هلکان او جنکۍ وای کله چې باران وړکیږي چې کور ته لاړ شي. د سکول یو ښوونکی بیا وای ترسو د سکول ودانۍ رغول شوې نه وي د دوی ستونزې نشي حل کېدای. شنواز ترکزی دغه سکول ته ورغلی او نور حال دغه نه په دې راپور کې اورو.
د کوزه مومند ایجنسی په میچنی شیرانو کلی کې جوړ سرکاري پرایمری سکول چې طالب وسلوالو سلور کلونه وړاندې په بارود وړنګولیو حکومت ورله خیمه ورکړې وي، خو هغه خیمه هم وسلوالو لخوا په اور وسوځولې شوې چې دا سات دغه سکول ماشومان د سفیدو د بوټو د سورو د لاندې ناست وي او زده کړې کوي. د سکول د ماشومانو جنکو او هلکانو شمیر 15 اویا دی چې د نزدې کورونا سکول ته راځي. دو ماشومان جنکی په سکول کې هغوی ته ورپیخ مشکلات داسې وای
لایف اول کې سکول عمران دی او چې باران چې کور ته ځو او بم نشته باتروم نشته
اقرا درنک راټینا نشتری بوډونا نشتری دیوال نشته
جویر درنک زنګ اسکول کې کمریم خراب یا سازان زیم نشته او بوډونا پکې نشته زنګ د ناسی زیم پکې نشته
باران کوټس
او دلته چې سپیو زناور سره زینه بس به ونګیری
په یاد سکول کې د اول نه تر د پنځم جمعات پورې پس د کوونکو کې د هلکانو شمیر کم دی سو هلکان ماشومان وای چې حکومت دې د هغوی لپاره د سکول ودانی بیا جوړ کړي
ماشي واجد سلام او سکول ډیر مدینه روان دی او چې باران سو لګ دی راشه بس بیا کوټې سو بوټو موټو لاندې کینو شیر دالیم نشای اوسې کړي ته سپیم یا سبل سره سې واړم ټول دیږي کی
ابې پنځم کې بورډونه نشته یو بس په دغه ناشې ولته په درو منه
او د یاد سکول مشر استاد شیرزاده خانوی چې هغه حکومت ته د سکول د بیا رغونې لپاره ویناګانې کړي
وړاندې دماکه کې لوتري وای دماکه نارسته چې سکول روان شو دا نه لګ ډیر سامان نصره پاتو چې ټینټونه راکړه اخې میم لاړې وسازې دي هغه کې چې تانه کورسې میزونه سو اټولر سو اوس خوښته چې دفتر نه راته سامان نکې خو موږ پیو کوسه دوه بای چارته
د اسکول د ودانې یو کوټه او برانډه پزمکه پرته ده ولې دوی مو کوټه ماته شوی چې د ناستې جوګه نه ده استادان سرکاري ریکارډ څوکي او د ماشومانو د ناستې ټاټونه او ټغره هر سحر راوړي او د چټي په وخت لزان سره کورونو توړي شانواز ترغزي مشال ریډیو محمد ایجنسی
وسم ورزو ننګرهار ته سراج الامارات ننګرهار د مرکز جلال آباد یو مهمه تاریخي ودانه ده چې پکې د پخوانیو بچایانو د تفریزه او ملمستونو نن سبب کې ځوانان لوبي کوي خو د ځوانان وای دی پارک ته نشیان روان وي او همدارنګ د دې تاریخي ځای د پاک ساتلو هم سه تنظیم نه دیول شوی د مشالړو همکار باز محمد عبد دغه بڼ ته ورغلې او د راپور جوړ کړ
د سراج الامارات باغ چې د جلال آباد ښار په مرکزی نقطه کې موقعیت لري د پخوانیو پادشاهانو سلطنتي بڼ او ملمستونو اوس دغه باغ د ځوانانو د سپورتي بوختیاو تر څنګ ښه تفریزی دی او هر ورځ ورته په سلګونه تنه د مطالعې په خاطر هم ورځي یو شمیر ځوانان وایي چې یو خو دولت د باغ پاکوالي ته پاملرنه نه لري بل پکې نشایانو هم جالي جوړی کړی دي دوه تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نوید شنوار ام سراج الامارات د ننګرهار د خلکو لپاره خو مشهور ځای دی هغه خلک چې نشي کې هم د باغ امیر شهید ترازی د ځوانانو د زده کړې او د مطالعې مخې ډیره نیولې ده او بل خبره مهمه دا ده چې د ګندګۍ او د کثافاتو مخه نه دی نیولې اول لا مو خلکو هم دا غواړو چې دلته راځي د پارک ته د باغ ته نو د صفایي ډیر خیال وساتي او بیا له حکومتي واکل واړو چې دغه پارک نو دې ته باید خاصه توجه وشي او د دې د پاکوالي پوره پوره کارونه وشي
سید صافیم او د سراج الامارات باغ ته د چکر د پر راغلی ما زما په نظر څومره چې دولت ته لازم ده او باید د دې پارکونو د هغه پتغه مخوري ګن نه پاک کی د غزینی پولریان او چرسیان پکې د دوی مخه ونیسي
د ننګرهار د چاپریال ساتنې ادارې مشر یحیا غپورزی په سراج الامارات باغ کې یادې ستونزې مني وایي چې دوی په اړه ښاروالۍ ته خبر ورکړی دی
مشکلات دی او په وخت زمان بدا هم دي کې خو موږ کم صاحب کندګي پر دارم ورته په ګوته کړو نور په داخل د سراج بند په دنه ساحو کې چې اوس سراج بند دی صاحب پکې او یو څه مشکلات موجود شته دي ان شاء الله به موږ در حل شي
هسه مو وکړه چې په دې اړه د خاروالۍ د مسولینو نظر هم ولرو خو بریالي نشو یاد دی وی چې د سراج الامارات باغ او ودانۍ د امیر ابيب الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې و او ورته سیرمه د امیر شهید په نوم باغ هم جوړ شوی و چې اوس پکې د امیر ابيب الله خان په ګډون د غازی امان الله خان ملکه سوریا او شفیقی سراج مقبره هم شتون لري باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
د دې خبرونه راپورونه هم دومره او ستاندې هلي د مېرمنو پروګرام چې فرخندا ساده تاسو ته وړاندې کوي
اوریدونکو په تاند هلي خبرونه کې مو زه فرخندا اسد هر کله کوم د نن په پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د حفاظت او خیر خیګړي د کمیشن کارکونکو نسیم اختر سره خبرې کوو
په هغه کې راګې درک شي او چې به درک شي بیا تاسو په ترې جدا سي قوتي نشته دا چې خلک شته چې هغه ماشومان بوزي مقصد د بار استعمالي
نسیم اختر د خیبر پختونخوا د ماشومان د حفاظت او خیر خګړې د کمیشن کارکونکو ده. هغه د ماشومان د تعلیم سره سره د خوځو د خګړې کار هم کوي. نسیم اختر د سوابي اوسیدونکو ده. په اسلام آباد کې د پښتو ژبې براډکاسټر هم پاتې شوی ده او د پیپلز ګوند سره هم تړاو لري. دا چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې ماشومان سم مسلې لري او دا وخت څومره ماشومان د سکولونو نه بهر دي، نسیم اختر وایي.
نماشمان خود خو زیات تر همیشه چې کله کا سیلاب راځي یا کا خدای جن کی داسې سبل صدا غراځي مسله خو چې همیشه راځي همیشه به کې ماشوم او خدای چې تمین هغه دې سات متاثر کیږي ځکه چې دا هغه غری چې د دې سړی په شانتي قوت نشته د سړی په شانتي فاینانشل لحاظ سره پارت لحاظ سره مضبوط نه دي دا شوبه چې کومه زمونږ ماشومان او د خو اندازې زیات تر دغه کیږي افکت کیږي او دا غي وجه دا هم ده چې لکه زمونږ خدای ماشومان چې نه ډیر زیات ډیپند لکه انحصار چې کینو هغه زمون کور انحصار په سړی باندې چونکه په سړی باندې زمونږ د ښځو د ماشومان او د ټول کور انحصار زیات دي نو په دې وجه باندې دا خلک چې دینو ډېر زیات افکت کېږي که یو سړی هم لکه زه وستا سو همه چې آی ډي پی دلته کم روان دي نو د هغې داسې ماشومان چې هغه مسنګ دي هغې هلته کې پاتې شوي دي یا داسې دي چې څه وخت ناڅه ټایم بمباري شروع شوې ده او دوی په هغه هلو ځلو کې راوځي راوتو کوشش یې کړی دی دې کې ډېر ماشومان هلته پاتې شوي دي دې کې ډېر ماشومان هلته کې مړه شوي دي او دې کې داري چې لکه زیاتره مسایل چې راځي هغه یتیمانان شوي دي چې پلاران یې هلته کې ناست یا په شاباني کورونه دي هغې ته ناست هغه بمباري کې مړه شوي دي یتیمانان ډېر زیات راځي بل ښځې داسې دي چې د هغې سړی نشته چې سړی نشته د کور سربرای نشته نو هلته چې هغې ښځې سره مسله دا چې د هغې کار نشته ځکه چې هغه خلک دي هغه لکه دا اوس چې مونږ کومه دغه کولې دا دغه پروګرام کې مونږ شریک یو سره کار کوو نو هغې کې دا دغه راله چې د ښځو ډېر زیات نشته کارډونه نشته شناختي کارډونه هغه یو ښځه ته داسې خاص جوړوي نه اوس هغه ښځې هغه ماشکه لکه مشر نشته او سړی نشته نو هغه ښځې هغه ماشومان چې دي نو هغه ډېر زیات افکت کېږي هغې ته هغه راشن ملاوېدل یا هغې ته هغه یو پرچي ورکول یا دغه یې هغه رجسټریشن باقاعده کېدل نو دا سیستم کم دی نو دا لکه ډېر زیات دغه راځي مشکلات راځي په دې سیزنو کې ډېر ماشومان چې په لاره راتلل هغه پکې دغه شوي دي ډیسیبل شوي دي معذور شوي دي پکې ډېر ماشومان چې ډېرو ماشومانو پلاران مړه شوي دي او بله دا چې کیمپونه لکه هغه حال نه دی کوم کیمپونه چې کوم لکه په کار وي کوم سهولتونه په کار وي کوم دغه په کار وي نو هغه نشته بله د لارې طرف نه همکارمي دومره زیاته ده چې هغوی په ګنټو ګنټو باندې هغې راشن ته بهر ولاړي نو دې سیزنو کې ډېر زیات مسایل راځي
نسیم اختر د شمالي وزیرستان د بیکوره شو خلکو خاص کر د ماشومانو او د ښځو د خېګړې لپاره هم په کیمپونو کې کار کوي دا چې دغلته ماشومان سم مسلې لري په جواب کې دا وایي
نو هغه کې زه تاسو دا وایم چې کوم ماشومان داسې ماشومان راغلي دي چې لکه راغی هغه مور پلار چې څنګه هغه دواړه هلته کې مړه شوي دي نو که دوه ماشومان پاتې شوي دي که درې ماشومان پاتې شوي دي که یو ماشوم پاتې شوی دی نو هغه چا نه چا سره په هغه کډه کې راغلی دی یا خو داره چې ماشوم هغې سره کډه کې را رسېدلی دی یا داره چې هغه په لاره کې لکه بیا هغه ماشوم نشته یا داسې ماشومان دي چې هغه په لاره کې پته نه دی لګېدلی چې چا سره تللی دی چا بوتلی دی او دغه دغه دا تاسو چې کوم سیزونه یاد کړو دا دغه آفت کې دا همیشه داسې کېږي ډېر زیات ماشومان په کې غیب شي مسنګ ماشوم را زیات راځي اکثر داسې چې هغې ګاډي سره دغه شي یا داسې اهل ځل کې یو خوابل خوامن دی هغې وهي نو په هغې کې هغې بېدرکه شي او چې بېدرکه شي نو بیا تاسو پته لري چې داسې قوتونه شته داسې خلک شته چې هغه ماشومان بوزي مقصد دپاره استعمالېږي کوم چې دانه نلته کې دهشتګردي روانه ده کوم چې دا ځان سره بمونه تړل دي دغه ماشومان چې دي بیا دغه دغه سیزونو کې هغه لکه دا په کاري نه دا سیزونه ډېر زیات راځي او د دې خو لا دومره زیات هغه مخې ته ځکه نه دی راغلی چې دا لس نوې نوې راځي دي او نوې نوې دا کار شروع شوی دی او لا خلک خو په دې چې دا خلک په خپل هم په ځای شوی نه دی هر یو سړی هر یو سړی خپله کډه په خپل ځای باندې دی خو هر یو سړی لا پریشان دی دا خو چې ټایم سره له غونډې وخت تیر شي نو بیا به دې ته اندازه کېږي چې کوم ماشومان شته کوم نشته کوم چېرته لاړل کوم چېرته روښ شول
نسیم اختر د پاکستان پیپلز ګوند سره هم تړاو لري او د پیپلز ګوند د سوابۍ د ښځو د څانګې مشره ده دا چې اوس په پښتنه ټولنه کې ښځې او نجونې په سیاست کې برخه لري او د پخوانه په سیاسي هلو ځلو کې د ښځو رول آیا اوس زیات شوی کنه په اړه یې نسیم اختر وایي
نو سیاسي شعور خو ځکه سیاسي کې وخت سره سره چې څنګه تعلیم رالی نو اول که تاسو کتلي نو کې پکې کې زموږ پښتنو په معاشره کې ښځې لپاره تعلیم حاصلول ډېره ګرانه خبره وه بلکې دا و چې یو شرم وه بلکې زموږ مشرانو به یو خبره کوله وې تعلیم د مدرسې وه یو دپاره د پیسې وې جنت کې د ځایني په دوزخ کې وګسي وې نو دا خبرې وې لکه دا هغه خلک وو چې د دې په ذهن کې دا اېښې شو چې تعلیم چې دی نو د خزر لپاره خاص کر د خزر لپاره خدا بالکل نه دی پکار او بیا رس رس بیا د خلکو لک سوچ ور دیدن بیا پکې دا خبره راوته چې نه کمی دي نه کوي چې کومې غي تعلیمونه او کومې غي تر فیشنیبل شي غي تر نور طرف ته رجحان سیوا شي نو دا مختلف سیزن او چې دا راوتل خو خیر هغه یو چین چې راځي یو تبدیلی چې راځي یو بدلون چې راځي نو دا د وخت ضرورت او وخت سره سره چې بدلون راځي نو پکې دي کوم ډېر بدلون راغلی دی ډېر تعلیم راغلی دی ډېر چې نه کوي تعلیمونه کوي ډېرې ښځې راووتې بهر میدان ته دا غي د لوی نه غټ مثال دی چې زما د پښتو کورنۍ ده او زمونږ په خاندان کې باندې د داسې وان کې داسې چې نه کوي چې هغه تر پنځمه پورې وتمه پورې سبق ویلی دی او بیا راغی نه پس هغې وروڼه او له مخې ته ولاړ دي چې نه دی به سبق مخکې نه وي نو د هغې خاندان نظر راوتي نو تاسو اندازه ولګوئ چې لکه په کې پي کې کې دغه راغلی دی سیاسي شعور راغلی دی او که نه دی راغلی بل خبره داري چې زمون خدي چې تکر خپل حق پاتم شته نو دا غي لغون چې دا جبه بند کړی شي دي کنه که تاسو ګورئ زمون معاشره چې کومه د سړی معاشره ده خو چې دغه په کې هغه سي را نه دی راغلی او دا بالا راځي چې کله خدا په خپل ما تاسو وي چې مضبوطه شي هغه په خپل د دې قابل شي چې هغه ځان له وګرځي او خپل ځان مضبوط کړي بیا راغی حیثیت منل شي نو سیاسي بدلون به تاسو هم چې ډېر زیات شعور راغلی دی ما سره ډېرې زیاتې چې نه کوي ښه ښه خاندانونه چې نه کوي دي را سره چې هغې ته مې دې میدان کې ما سره منډې تړلې وهي د خپلې پارټۍ لپاره کار کوي د خپل خلکو لپاره بلکې زموږ زیات تر کار خو داري چې موږ سوشل ورک ډېر زیات کوو هغه دا نه ده چې هغه زما پارټۍ سره ریلیټډ دی یا زما څه مقصد سیاسي مقصد دپاره نو دا کارونه موږ ډېر زیات کوو د خلکو لپاره که هغه هر میدان کې هغې ته مسلې او اسپیشلي د ښځو او د ماشومانو دپاره نو چې دی نو سیاسي بدلون ډېر زیات راغلی دی بلکې ما سره خو ماشاء الله یو پوره فیلډ فورس دی ما سره اوس په دې میدان کې چې موږ هر ځای ته ځان رسو هر ځای کې هغه کوو بلکې زما کوشش یو داري چې موږ یو داسې فورم دلته سو هغوی باندې جوړ کړو داسې خو 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 د هر یو شعبې نه د هر یو دغه نه پکې یو ښځه وي او موږ په خپله دلته کې څه ناڅه داسې بدلون راولي چې دا کم حالات روان دي کم دغه روان دي کم ښځو سره زیاتي روان دي کم ماشومانو سره زیاتي روان دي چې داسې ځینو لږ مخنیوی وشي د دې لپاره موږ څه کارو باقي چې کومه دا خو یو داسې فورم دی یو داسې دغه د دې د جان کولو زما مقصد هم دا یو خدای چې ته یوازې کار کوي نه د ستا آواز څوک نه اوري خو چې کله ته یو درې څلور کسان یو داسې پنځه کسان یو داسې یو داسې یو یو چین غونډې جوړ شي نو بیا خلکو ته پته ولګي چې دا هم یو تحریک دی یا د دې آواز اورېدل خو نشته آواز بیا هر څوک اوري نو دا پاتې چې راوتل یا چې اسد ته راوتل زما د ټولو نه لوی مقصد دا و چې یو داسې فورم ته راشم یو داسې هغه ته راشم چې موږ آواز خلک واوري او موږ څه ویل غواړو چې هغه وکړی شي
نسیم اختر په هغه پښتنو ښځو کې یو ده چې په یو وخت کې سو سو کارونه کوي هغه نوکری هم کوي سیاسي هلې ځلې هم لري په سوابۍ کې د ښځو ته ډول سنگار ځای یعنی بیوټي پارلر او ورسره بوتیک هم لري د خیر ښېګړې کارونه هم کوي واده هم کړي دا شان خپل یو شخصي ژوند ملګري او کورنۍ هم لري دا چې دا ټول کارونه دا څنګه کوي او آیا د دې کورنۍ د دې سره په دې ټولو کارونو کې مرسته کوي کنه او دا په دې هر څه سنگ توازن ساتي په جواب کې نسیم اختر وای
توازن دا چې ساتل شي لکه زما اوس خپلم یو داسې ژوند دی چې لکه زما سرګنې دا هغه ټول سرګنې سمبالول زما تاسو کې څنګه وي دا دومره شو بو سره ریلیټډ دی ما په سمبالول هغه کې تاسو ما وي کنه چې ما سره یو داسې فورس دی ځکه چې یو انسان په یو ټایم باندې هر یو ځای ته نشي رسیدلی هغه د پاره ما دا سکړې دي لکه زما کبي سن سایت ته نه ما دا سي کسان ځان ساتلې دي چلته زم دا غي زغې لږه مشوره ورکم هغه لږه معاینات وکم هغه څه مسائل هغه څه فیسیلیټیټ کم هغه ته هغه سیس پرووایډ کم زم هغه سره دوم کار دی باقی هغه چلی تر تنه چې زم هغه سیاست پورې کار دی نو سیاست خدا سي دي چې هغه خو لکه سالو سر خدا نه چې تر هغه جلسې کو یا کالو سردانی چې تر هغه میټینګ نه کو ان هغه ټایم باندې چې کله زمونږ میټینګ کله لغې نه بیا هغه ته هم څه ټایم ورکړي چې هغه کوشش موږ دا کو چې دوره سي درې مخکې موږ هغه خبر کړو هغه د پاره موږ ټایم وباسي باقي که زما سوشل ورک دی یا ماشومان چایلډ پروټیکشن کار دی نو چایلډ پروټیکشن کار خو به تاسو دا وامه چې هغه زما دفتری کار دی او دفتری او کار خو تاسو ته پته رسېږي چې څه تر څه ټایم پوری خو هغه کې زه په دې باندې باور نیم چې بس چایلډ پروټیکشن کې ناست نه زه بس صرف چایلډ پروټیکشن باندې کار کوم او زه چې کوم دی نه خو کار باندې کوم یا هغه باندې کوم بس کې زه تاسو سره یو خپل خبره شیر کوم چې زه سهار دغه تلای شم دفتر ته نو ماته الحمدلله دومره خو ناست کنه چې زما هغه ملګري ما ته وایي زما کولیګ ما ته وایي چې داسې چلو کړي چې ته ځان یو جدا دفتر جوړ کړه او ته دلته کې دغه ځای کې وکیل شه او دغه ځای کې دا ټولې ښځې به راځي او سهار راځه خپل عدالت لګو نو دا ریښه داسې دي دا زما هغه منډه تړله ده یا زما خلکو سره هغه همدردي یا زما د هغې دپاره د کار کولو جذبه ده چې ما ته راځي ما ته کښېني، یا ورته زما نوم څوک ورکړي، یا ورته زما نمبر څوک ورکړي چې تاسو هلته ورشي، او که هر رنګه مسلې هغه د دله حل کوي. نو هغه که د هغوی د عدالت سره مسله شي، که هغه د هغوی د ایجوکیشن سره مسله شي، که د هغه د ماشوم سره شي، که لور سره شي، انته دې پورې چې زه به تاته وم چې داسې داسې روغې مونږ کړي چې زه په هغې کې په خپله په حجره کښې ناسته شوې وم او هغه روغه لکه هغوی د هغوی سره مونږ کړې ده، نو داسې داسې د هغه په کښې هم راځي. اوس یو بچی غونتې دغه شي بیا چې دا د خرګنۍ شي او دغه شي هغې سره یو بچی غونتې دوره شوی دی چې ما یو لږ ځان راښکلی دی، ځکه چې دې خو هغوی ته هم ټایم ورکولي، د خاوند ته ټایم ورکولي، د هغه ټول ټبر ته ټایم ورکولي، نو هغه چې مواری مچت ولي. خو په دې کښې صرف دا ده چې تا سره خپل خاوند کوپریټ وي، یا تا سره خرګنۍ کښې چې کوم کسان وي هغه تا سره کوپریټ وي، نو بیا ته ډېر څه کولی شي. او که نه چېرې تا تر خپل کور نه سپورټ نه وي او دغه کوي دي نه نه فیسلیټیټ کوي نه هغه هم تا که چېرې زما دا سیزونه دا کوم کارونه چې زه کوم په هغوی باندې بوج کېدی، نو بیا ما دا کارونه نه شو کوی، دا کارونه به ما ختمول. خو خبره دا ده چې زما سخر ما سره ډېر زیات دغه کوآپریټ دی، زما خاوند ما سره ډېر زیات کوآپریټ دی، نو په دې وجه باندې زه خپل د کور چې موارد هم پوره کوم او خپل دا نور کارونه چې دي الحمدلله دا هم روان دي ورسره ورسره.
دا وا د دې اونۍ تاندې هیلې خپرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازت غواړم. د خدای په امان.